ان تاسو ستړي مو شي قدر من دوستانو زما سلامونه ومنې. وخت په افغانستان کې د سهارا ته بچی شوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی مفتش وایي افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړای شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي په وبخیدا اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګ کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. یو اربیا مو هر کله کو وسم پامکړی د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د راتلو عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلی دي. د ناټو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روانې دوه مخکې په لندن کې او هلته یې یو شمیر برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخوا ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته وروغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پرېکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وی پاکستانیان لخپل پخانی در است خپشا شول نو زکه په دې اړه لډیر و بحثونه او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلاند ازادي راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپل د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو له کبله وتړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو پرون پنجشنبې د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د یوې پوځي قرارګاه څخه د راستنېدو وروسته ویل په جګړه وبخې نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرایلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلستیني وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرایلیان یې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلستینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبه تر ورځې په نښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرایل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا ته چې کرملن د جاسوسۍ په توګه خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده، دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنګټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې په حبس محکومیدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل یوازینی جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناټو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې وویل د ناټو غړي د دې ټلوالي د عصري کولو او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناټو واړه نهوي شخړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړې. دوستانو خبرونو ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلاتون کې وایي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوال مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړی شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د کرنې او مالداري وزارت وایي پرون یې د کابل ښار د خرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینولي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین شوې ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالاشي شوي او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سر مفتش وایي چې افغانستان د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلې، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې لسګونه زره ښه روزل شوي او پخو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول که په ټولنه کې مدغم نه شي نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره ښځو، مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ جزئیات احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 6000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډېر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري، ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا ښه خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ، او ډیرې پیسې مو پر عبث کارونو ولګولې نه په حقیقي برخو. څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي، په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوي راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکي فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق تر رسیدلو چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له وارددونکي هیواد نه په صادرونکي هیواد بدل کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبې په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکو هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکو هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته تخلاص ده.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده، چې له هغې جملې د متحده عربي اماراتو او آذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خنی وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې آذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانستل، د چابهار بندر لاره نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان لاره د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د افغان سوداګرو عمده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بلابل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د دغمه لرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي هغه وایي ولسمشر له لوري د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي او اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې. د دې وزارت چارواکي وایي وروسته له دې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډکې کړي. دوی وایي هر لیوال کولی شي د تحصیلي بورسونو امتحان په خپل کور کې د انټرنیټ له لارې ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې، خو رپورټ ته یو محصل په غږ پیلېږي.
محمد امین نومه محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابطو له امله اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ و او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. د ده په خبره په بهر کې تحصیل کول یوه هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کیمیاان اونورا
ډیرې بورسونه چې راځي هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد يم چې ډیرې بورسونه د هغو کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې له چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغه بورسونه د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له اندېښنو ترڅنګ ځینې نورې هیلې هم شته، او هغه دا چې حکومت او په تیره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو، با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تخصیص میدن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کېدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډېری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دي د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلیکیدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
با کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره وروسته لدی څوک ادانه سی کولای او یه حق اوازه چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم لمخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډکه کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کرنې او مالداری وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د خرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینول. د دې وزارت مسؤلینو د نیالګیو کینولو په مراسمو کې د کابل ښار د هوا د پاکوالي او د ککړتیا د مخنیوي ډاډ ورکړ، خو کابل ښاریان د دغه ښار له ککړې هوا شکایت کوي او غواړي چې حکومت د کابل ښار سمسورولو ته هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې چې د نیالګیو کینولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کینولو غږ وو. د پسرلی لراتک سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کینولو په هدف هڅې تیزی شوي. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبري کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري، د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کینول. د نیالګیو د کینولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، به یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یوازې دی نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېری کابل ښاریان له دغې ستونزې سر ټکوي. تیر کال د آیر ویژول په نامه د امریکا د هوا پیژندنې یوې ادارې کابل ښار د نړۍ په لسو ککړو هیوادونو کې وشمیره. دغه ادارې ویلي چې د کابل له ښاره وروسته د پاکستان لاهور، الن باتور، مغولستان، د بنګلادیش ډاکه او د هند کلکته او نوې ډیلی هغه ښارونه دي چې د ککړو ښارونو په دویمه، درېمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه درجه کې راغلي دي. خو د کرنې وزارت د شنه کمربند د پروژې د عامه اړیکو مسؤول اختر محمد نیکزاد وایي چې د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي یوازینۍ لار د دغه ښار خیرازه کول دي.
یکی از راکار مناسب که میتونه
د موبایل یو مناسب لار چې کولې شي د زمکه لاندې اوبه ریچارج او د هوا ککړتیا کم کړي، د ښار د شنه فضا رامنځته کول دي.
په ایجاد فضای سبز شهری است.
د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو غلام محمد ملکیار وای د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې خلک هم مهم رول لري.
دا خلک دوی کولی شي دا ابتکار په لاس واخلي او پل د چاپیریال هغه برخه چې دوی ژوند کوي ساتنه کوي او د هوا د ککړتیا د ټیټوالي په برخه کې سهم واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د خلکو په ګډون حکومتي مسؤلینو او اړوندو بنسټونو په کابل کې زیات شمیر نیالګي کینول، خو لیدل کېږي چې دغه نیالګي د نه پاملرنې له امله بیرته وچ او له منځه تللي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي او په عین حال کې د منځګړي د اوربند د دوام لپاره هڅې روان دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې پوځ ته امر کړی چې د غزې په تړانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یوه نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترانګې شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنکړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تلابی په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرایلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرایلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبې تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرایلو خواته وخوځېدل څو د اسرایلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزې په ترنګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د فلسطیني مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبې په ورځ یو شمیر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولې دي. جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورټ کې اورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لاره بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسې د ښاریانو لپاره د لارو او سړکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداری ورکول چې له مخې لرې شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خلیوا چې میړی پرون د روسي پولیسو ونیو خبریالانو ته ویلي پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي ته راغلل. په لس کم نه بجو یې تلاشي خلاصه شوه. څنګه چې هغوی ور راوټکو موږ وپوهېدو چې خبره څه ده. هغوی وسلې درلودې او ټولې خونې یې وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هېڅ ونه موندل، نو یو شمېر کتابونه لکه قرآن کریم یې ورسره واخیستل. د اشپزخانې د المارۍ پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه و. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسیې امنیتي مامورینو نیولی دی. پولیسو تلاشي زموږ د ماشوم له خونې پیل کړه او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو شکنځل کول او ویل چې دروغ مه وایه. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګېدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یو ځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره د تړاو په ګمان محاکمه شوي هم دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ ګڼ شمېر عملیات شوي دي. د ډلې ویلي چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د نیول شوو وګړو سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد پرون په بروکسل کې او دغلته یې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو هڅو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي. نوموړی وروسته له هغه له اسلام آباد څخه کابل ته ورغوښتل شوی و چې د عمران خان په یو لټ څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت په جوړېدو پکې ټینګار شوی و افغان حکومت غوسه څرګنده کړه. هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي و چې پرون د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان دغلته مړه شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې ده د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی د اپریل په میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. او د ناټو د عمومي منشي په توګه د یانس ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ولولئ. ولیزو پروګرامونو ته ځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او همدارنګه کور کلی مخبرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې له عصمت څاروان څخه د آیا پوهیږئ د لړۍ یو بله برخه واورو.
ل ام آی ټی په هنتون سره یو اړوند کمپنۍ به چلوونکې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لند وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به دغه راز د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمېر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمېر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، خورځوکی یا سوی تغذی په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچیرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسوله ډاکټره پلوشه انوری ده.
پیل کې یک بدی خبر راته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د حکوم حد ده.
سروې چې شوې ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوې او دا خودل چې په هر لس کوچني ماشومان د 15 کلونو لیک سلور د کوټې قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي. مناسب قد ته ورسیږي، د هغه قد نه رسیږي. کیږي دا ماشومان نه لحاظ د فزیکی لحاظ نه لاند پاتې دي د دماغي لحاظ نه او د ذکر د دماغي لحاظ نه هم ډیر پاتې دي ځکه چې هغه نشي کولای د زکاوت درجه ډیر بلندې ورسره چې کله چې هغه په جامعه کې د کار بازار تر ننوزي هغه ډیر مشکلات مخامخ کیږي ځکه هغه په خپل پتانشل لحاظ نه رسیږي سوې تغذیه دوه شکل لري یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي زکاوت لاند پاتې کیږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوې تغذیه دی ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی او بل هغه دی چې کله چې ماشومان حاد دی په شدیده توله کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مرضی ته مواجه کیږي هغه په شدیده حاده توګه سوې تغذیه ته مواجه کیږي مونږ دوی ته وایو سوې تغذیه حاد توله 4 میلیون کیږي
یعنی مونږ په ټوله کې ویلی سو چې 4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي
همداسې ویلو شو
بله اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوې تغذیه لامل څه کیدلی سي ولې یو ماشوم په سوې تغذیه اخته کیږي
کمبود غذا نه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دي بیا دا یو عمل دی بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض سخت کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالت او بل هم دا چې کله زمون په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی انداز نه درکیږي او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیطي او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تشدید کیږي ځکه چې کله چې اوبه ناپاکه وي هغه ماشوم خوري بیا اسهال کیږي اسهال هغه بیا د جذب د مواد نه معنی کیږي هغه تشدید کیږي بل هم عدم د آگاهي د کورنۍ دی والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي
بله
په خپله مور په سوې تغذیه مواجه دی شاوخوا 500,000 میندې لرو چې هغوی سوې تغذیه مصاب دی ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې کوم خوراک وکړي یو استدي هغه مطالعې خوده لیدی چې په افغانستان کې مونږ د کمبود د غذا نه دومره مواجه نه یو
خوناپوهیده
مونږ تنوع د غذایی شته دی بټ هغه مشکل ده چې خلک نه پوهیږي چې کوم غذا څنګه وخوري
تاسو خبر کې دا وزیس ولایت یو ماشوم هم د مور په ګیډه کې په خوارځواکۍ اخته کیدلی سي ام کله چې دا نړۍ ته راځي کنه په دوه حالتو کې په دې مرض باندې اخته کیږي اوس که درته وایي چې څنګه یو څوک په دې پوسی چې دا ماشوم سوې تغذیه ده علي مې راته وایي
مور د لومړی عمل اخلي دا لومړی ورځ تر دوه کلنۍ پورې مونږ هغه ته وایو طلایي
دوره
ژوند ټول هغه فزیکی دماغي زکایی پتانسیل په طفل کې امده دوری که مونگ خاموش مرز توایو زکه چی خلق اغیط مرز پشان نگوری ایت سوک دلتا پیو کلینیک نرازی چی وایی چی زمان ماشوم قد لوشوی نده سما ماشوم نمور خنه دی زکه چی اخوی نپوهیگی
بله.
پنخه که ماشوم دخپل عمر پلاس کجنی پاتی کیگی یاو نخی داده بل داده چی ماشوم دیر داسه اساس مخرش ببی کلا چی ماشوم پسوی تغذی بی اغا نارمال ماشومان اغا چی گورم اغا بازی کی بل داده چی دغ ماشومان دیر جر مریض کیگی جر مریض کیگی مریضی نه داسه جور نکیگی بیا بل امری خواه دمرت داسه نده چې مونږ وایو چې دا ماشوم تبه لري سوې تغذیه داسې نخ نخانی نه لري چې مونږ وایو چې تبه دی د رنگ د ژیر دی داسې خو د خپل د نارمل حالت نه کله چې ماشوم پاتې وي ماشوم مخرش وي ډیر ژرا وکړي دا شیان مونږ ته یو علایم دی
که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوې تغذیه باندې اخته قد یې ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ یې زیړ وي دا رقمي آیا همدا نښې نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په خوارز وکی باندې اختن سی
کله چې ماشوم زیږل کی په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي نه تنها د معافیتي لحاظ نه ډیره ګټور دی دا د طفل په وجود باندې تیار شوی ده
بله
هیڅ شدی هیڅ شی د مور د لومړی ساعت شدی زیننزی
بله
کله چې ماشوم تر شپږ میاشتې پورې په خالص یوازې د مور په شدی باید تغذیه وشي کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک او هغوی ته ورکړي دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شدی اساسي ده خو کافی د رشد کافی دپاره کافی نه ده دو کلن پورې د مور شدی کتنی ماشوم ته باید ورکی خوب د دسترخان غذا هم هغې ته موږ باید معرفي وکړو هغې ته ورکړو
او بله مهمه خبره دا ده چې کله ماشومانو کې دغه نښې نښانې ویني زه خوارځواکۍ باندې اخته سوی یو سي مرکز ته یې بوزي
خامخا او هر کله د خپل ماشوم باید واکسینونه په وخت زمان هغې اخلي کله چې واکسینونه اخلي طفل مریض کیږي
بله
غذا نشی اغسته او دا سبب کیگی چه ماشوم پس وی تغذی که اغا روان شی او اغا تشدید کلوکی کل چه میاندی ماشوم تغذا که خپل لاسونه پا پاک سابون و منزی زکر چه ماشوم پدیش و نره که تازه استرگی پرنیسته ده او دا چپریال طول اغی تا نویده او تل ترسو چه ده هر میکروب و هر اغا هر سشه چه مقاومت ده اغی نمقابل پیدا که خامخا اغی ترس سوچی مقاومت پیدا شي هغه مریض کیږي خو د مقابلې په لحاظ موږ واکسین لرو کله چې موږ افضل سهام مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره دا ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات هغوی ته غذا ورکي شیدې خو حتمي به ورکي تر دوو کلونو پورې خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکي هغوی باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پرېږدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغوی ته ورکي تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صافه اوبه ماشوم ته ورکي او د ماشوم معده دومره کوچنی دی چې څو کشوکې هغې سوپ یا شوربا شیان وخوري هغه سیر کیږي بیا مواد غذایي په هغې کې نشته همیشه موږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټولو حبوباتو او سبزیجات سره یو غذا جوړ کړي بیا هغه میده وکړي په مکسر کې دی که په آوان کې دی که یو شی بیا د هغې نه غلیظه غذا هغې ته درکړي
ډېره مننه خیر اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د سوې تغذیې خوارځواکۍ په اړه د ډاکټر پلوشي انوري خبرې واوریدل د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چارې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مينوالو سلام
آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگهداری او په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نساتو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ موحد به بیخي صفای، بیخي به مریضینې نه مرداري بنی، د آب و هوا به زمونږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سمه پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او باورکا او شاخونه ماخونه ماشومان متکا تاریخ کې خوش نکا او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت
خو ګوریدین کو. نن پام دې موضوع غږی کو چې ولې ځینی خلک کله چې نیلګي کې نوي سم ساتنه ترې نه کوي او باید لکینه ول شو نیلګي او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیر اس پړنې په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسول سره مرکه لرو. زه سهارګل مرزا يم او پیل د مریم توخی په غ راپور کو چې د نیلګي او د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې ځمکني او زراعتي تاریخ ته ځیر شو نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه شنه کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان ستان کې اکثر وخت یو شمیر مدني ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي او هغه کینول شوي نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وایي
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، غودي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږه په سراغلی پغمان د سره کو د بغل د سره کو په خاطر غونې کینې، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبزش. باید خلک حفاظت وکړي. مونږه یو پروسه کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کړ. د ادمون اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچه شوي حیوان دی ورزی پانی خوری چور که ممانعت نکی نو دا ډیر غټ مشکل ده. لحد از یاد مشکل ده. پدې چې دا غدی مونږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، دا میکروبونه ورک شي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده. نو لبل په لوا ده د غو نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منزور پروګرامونه نیول کیږي، خو د پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو تر څنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نو موږ زیاتوي
خپل یک دوه خپل حفاظت کوي، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کوته نه نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نساتو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنان اخري خیر ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوړ نه نیالګي نه دا خلک با ته یو یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک کې یو نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
کیرازی او سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي. د انسان په روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي. دا چې په کابل کې خلک د نیالګي او د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه. د کابل ښار یو نیالګي پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي. نو موږ زیاتوي
اکثر خلک دمنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي. دمنګ د خلک راضي چې اوراد دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي، خلک راي باندې وړي به بهتره وړي. موږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
اکثر وخت ځینې ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر نیالګي خرابوي. د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی چې د نیالګي سم پالنه وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو
فضل ربی وای چې د ټولنې ټول وګړي کچېری په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي. نو موړی وای
ما توسې د کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړي چې باید واړه داونه لري وساتل شي او سرکو غار چې کوم نیالګي کړل شوي هغه باید واړو واړه تنه پانی ګلان یا سبل چې دا باید تنه ونش کړي ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي. زموږ محیط خو بل خبر دا چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور پہ خیسخ کاری زموږ د کور چاپیل پہ خیسخ کاری دا نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټي د پانی نیالګي لپاره نقصان کې باید دا غونه لري وساتو او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان لپاره یو د پورا افغانستان لپاره باید وکړي چې ته یو نیالګي وکړي زموږ محیط به بیخي صفای بیخي به مریضین نه مرداری بنی دا آب و هوا به زموږ بیخي صفای.
ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري؟ د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري؟ د خبرونې په دې برخه کې د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې.
مانو میں انجینئر وائس الدین وائس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ما او اوس کابل کې اوسیدم. اول خود د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنا ساتنه وکړي. دا خو مهمه نه ده چې یو څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږي په ځای کې او هغه خپل فیسبوک یا کس واخلي او د اجتماعي صفو ته د دې کاندي چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرور ده.
زما نوم عمیره ده، د کندهار اوسیدونکی یم. باید خپل ماشومان ټولو پوه کړي چې لاس ور نه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالی ورکوي هم هوا پاکوي. اوس زه په خپله یو ښځه یم، ما هېڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی. دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي.
نما نمبر ولاده د پغمان وسیدین کې دا وسیدین کې دا ته وایم چې فقط وبو ورکا او شاخونه ماخونه مشمول مات نکا تاریب کې خوش نکا او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت وکړه.
خو ګوریدونکو هر کال د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کېنوي. دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي، څومره یې مثمر او څومره یې غیر مثمر دي او د نیالګیو د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري، دا او دې ته نورې ډېرې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې له رئیس محمد امان امین یار سره شریکې کړې دي.
پټول افغانستان کې تاسو سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته ارزه کې او دولتي ادارو ته وبشي؟
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیون نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې او بولګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.8 میلیون نیالګي یعنی مطابق د طرز العمل آماده توزیع لري.
دغه نیالګي څومره به مثمر او څومره همداسې یعنی غیر مثمر؟
مجموع کې د کرنې او بولګول وزارت د ځنګلونو ریاست په خاطر د چاپیریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې موږ غیر مثمر ونې توزیع کوو چې 1.8 میلیون نیالګي چې موږ راویلې دا غیر مثمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیون نه په داسې ځای باندې چې لور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیات شاوخوا کې مثمر دي او نور غیر مثمر دي.
ځینې خلکو سره چې موږ مرکه کړو دوی ویل چې موږ نیالګي اخلو مثلا هر کال کې نه وو، خو بیا غو نیالګي زر وچیږي او لمنځزي، دلته به مشکل په نیالګیو کې وي که په ساتنه کې؟
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه بي د خلکو عامه پوهاوی ته اړتیا لري. نو هغه نیالګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي. هر نیالګي په هر ځای کې نه کیږي، ځانته یو مشخص زون بندي لري. اصلا عامل د عمده د اساسي دغه د چت د خلک شت نیالګي راوړي دي، مثلا د نګرهار نه په کابل کې. دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی، هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمه ته.
څنګه نیالګي وساتل شي رئیس؟ مثلا یو نیالګي څوک دی هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیالګي وښ نشي؟
هر نیالګي ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې درشي. باید اول د قرکونه چې رئیسل کیږي باید منظمه ډیر سمه خاورې پسته او خوب شګلنه نه یو ډیر تیګونه لري او د شانونه لري چې باید درشي. حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کیږي خپل اطراف دغه کیږي. باغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویک سلویک ته 55 55 کې چې قرک استل کیږي چې ریشه تاب خوردګي پیدا نه کی دا مسائل په نظر کې راونی شي سم د نیلګي باید پیوند په اساس باندې چې ما از قورین رئیسل کیږي هغه باید رانه خشي اصلي صحه نه چې استل کیږي قورین رو اصلي صحه ته چول کیږي دا باید په نظر کې نیول شي دا هم دا مسائل دی او په زمند کې دې باید په ادیقل لاسلو 15 لیتره او په اول کې باید ترکول شي چې دا دغه شي د خلاګان چې په خپل په خور کې چودنه را پیدا کیږي دا باید بیر تر ډکه شي په خاطر دې چې اکسیجن په دې ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي نو بنان ریشه باید پټه شي منظمه تنظیم د وبو د پاره او بخړې ډیر ښه منظمه وسیږي چې تنظیم شي ډیر نور مسائل چې تخنیکی مسائل باید په نظر کې نیول شي او هر نیالګي د پاره حداقل دوه هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د وبو ورکول شي او ساروینه ساتل شي په خاطر دې چې دا خو وړه نیالګي دي تر څو چې روزلکی ګل کده ماشومان د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیالګي وساتل شي
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال په د چاپیریال ساتنې ادارې د خونه د کرنې او لګول وزارت د خونه د ترویجی سانګو د خونه د وزارت زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جدید صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت د ځنګلونو خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو زغز ما غک خلک راوري دغه عامه په هوی د حقیقت کې نیالګي کینول اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده
ډیره مننه کوم رسته
رازی چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیالګي د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او خصاتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلی وي او پر اتلونکو کې یو سمسور افغانستان ولرو پام دې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره
سترگوں